السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبان د حکومت چارواکي وی امریکا د افغانستان سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده بلخ امریکا وی له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی نن د اکتوبر 19 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده
مختص ټول ته معلومه ده چې نجونې خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړنی حق څخه چې غزدا کړی دغه څخه محروم دي
د بنسر پروختونونو کې د ناروغانو حال هم خپل چې د درملو له کموالي شکایت لري له سیاسي کړکېچ سره سره پرون پیراخ کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوي دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو د پلټنې پروګرام یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو تلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره سوی ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی د مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیسه د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تر بل امر باندې دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بلخو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټیکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي د قلم لار مسؤل متیولا ویسا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پرنر او ښځه پارز ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونو فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو ویسا ویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لښ پژون ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر یو تګلارې کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یو اندازه پیسې او سره زر مالی وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړې چې دا پیسې د پنشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیڅ نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې ترلاسه سوی پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالره څه باندې 80 میلیونه افغانۍ شاوخوا 1.5 زره یورو څه باندې 1.5 زره هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي په لامه کې هم دغه راز راغلي چې له دغه پیسو سره په خوا کې یو اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړی د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ شوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وشول شوی دی. د یمن دولتي خبری ایجنسی لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزی حکومت سیاله ګڼل کیږي. دواړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادن شار ولکا ټینګ کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي پروختون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګورجستان په خوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګورجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری ایجنس لیکلی کیم جونګ اون د څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی. برونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه نه وخت راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې لدی ډډه کړې چې د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تربیه واکمنې دور وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوشیټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوشیټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړی چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل ډیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
ډیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لاغې د امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګ اندېښنو او پښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک تل رسیدو رئیس هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څیر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ لاړ او امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. لتراګری سره د مبارزې ترنګواله او دروختي مرستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوه په دورزنی بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پر خبري وکړي. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارډ او 600 میلیون ډالر کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا دوه میاشتو معاشونه نه دی اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونه وي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبري پر امنیتي مسایلو، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو را څرخېدي. دوړ لوریو د شنبې او یک شنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون وخته په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغو باسونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړي. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو لوټلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغه خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیاي سکتور کې د اوسنۍ ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمیر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غیږي. شیرنګل چې مودا وړاندې یو دولتي روغتون تخپل مسید درملنې لپاره راوسته وو، ازادي راډیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسه ومه.
د شفاخانې د ډاکټرانو بي تفاوتي، بي امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې او تفاهم وکړي.
و مو وختل چې د انترا ګاندی روغتون له مسولانو سره د شیرین ګل د مړشي ویل مسی پاړه وغږي خو بریالي نشو. کابل میشته مسوده هموای د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما وردیم به خاطر
ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
د ستونزې یوازې د ناروغانو دي، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیرې چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
چې د تن اسد سمبلی ماش موږ نه دي اخیستي. سره موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا توقع ده چې د دوه درې میاشتو ماش باید موږ ته راکول شي، ولې موږ هم غریب خلک یو.
خغل توخی یو خبر هم لري او زیاتوي لوی نړیواله مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرۍ دوه په ګډون د روغتیا پالانو ماش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غږ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلیا سیال لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اجی چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت لنګدی لیدلی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د دله قوله که داسې ونه شي لویه به یې پریکړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت دامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسوی حدسو هیلمن کړی دی.
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر له پیل څخه بیا د اکتوبر تر پایه پورې د 15 میلیون ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یو ډی پی له لارې هغو انجوګانو ته ورکوي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایاتو کې امپلیمنټ کوي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیون ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د د سرپرست حکومت دامي روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 اتیاټانه روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول سول. خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه پی وی خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړی ډله د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایی شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستانه شوي وایي د ډیرو سختیو له ګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
850 ډالر پورې خیلی زیاده، هیڅ کس توانې پردې
850 ډالر ډېر زیاتې پیسې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري. ډېر خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سره د فامیل هند تر اغله م تداوی لپاره اوس دلته زمنګ دا بند پات شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا درې میاشتې شو ټول پیسې زمنګ دلته مصرف شوې. اوس د واپسې لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو. نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به داغونه ډیر منندوی یو، ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
چوپدري څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د برګستنې دوه پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورتونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ غږ اړوندې
مرکې
ته ورسوي. موږ غوښتل په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم راواخلو خو بریالي نشو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانه شي. خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشومان جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 30 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په پونی ټولنې کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیری چلند زیات شوی دی. زموږ همکار په پونی ټولنې کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې له مشرې نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړنی حق څخه چې هغه زده کړې د هغه څخه محروم دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونې ته راولاړیږي چې د هغوی سره توپیري چلند کیږي او هغوی دوهم لاس ګڼل کیږي، زوی ته د دوی ډېر ارزښت ورکول کیږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامداره هڅو ته دوامداره کار ته ضرورت لري تر څو چې د نجونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پات ټولنه کې په ټوله کې ښه شي.
اغلی غنی څه ډول هڅو ته کېدای شي لږ جزئیات ورکړي؟
په دې برخه کې ډېر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډېر منظم او جدي کار وشي. کورونا یوال په دې باندې ډاډه کړی شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هماغه سي اولاد دی او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرېږي، په خپل ژوند ډاډه واوسیږي، ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي دغه نجونې یا ښځینه اولادونه یې. نو دغه تر څنګ باید د مذهبي نظر او د ټولنیز نظر په دې برخه کې باید خلق ته تشریک راي شي چې هلک او نجلۍ کوم توپیر نه لري او باید دغه سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشر یاست، تاسو په خپل خبرونو کې یا په خپل کتابونو کې چاپ کړی دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپل کچې ماشومان لپاره کتابونه چاپونو ډیر پام مو دی ته وی چې دغه موضوع ته د کورنۍ پام واړو او یا هم خپل انجنونو ته د روحیه ورکړي، هم الکان ته د روحیه ورکړو چې یو بل سره تنه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دی یو بل څخه ډیر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې ک دوه کرکټر وي نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې انتر کومه بریده چې مخ کتابونه چاپو دي برخه کې مدیر پام کړای دی. همداسې زه خپل چې یو خون کې ام کله چې په خوانځي کې زه غواړم چې ځکهونکو ته تدریس وکړم نو پاره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکید اندوي ته وایم چې نجونې لکه کانو سره یو ډول حق لري. اته کله چې دوی کورنۍ راځي زه غوښتنه د سپارښتنه کوم چې تاسو توپیری چلند باید ونه کړی او که زه د سپیک سره مخ شم نو د کورنۍ را غواړم او سره د موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده او که د ټولنې ار وګړی یا ډیر وګړی دا خپل مسولیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنې غوندې موږ هم خپل نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي غوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د غوی تعلیم ته ځانګړي پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ګارډین ورسپانې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې وین دی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکارا ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د ایوي عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړ چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستۍ سفر یوه مشخص موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قول لیکي چې موږ د ته چمتونه یو چې له پاکستان سره پراخ او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورسپانه د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېش ته د داخلي دوه په حال کې دي. د چارواکي همدارز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې خېوې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپانه زیاتوي چې دغه هیواد لایوي خو ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او لبل لوري په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل ان لاین انګلستاني ورسپانه په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یو لیکنه خبره کړې. په دغه مطلب کې چې ورسپانه د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خبر کړی، راغلی په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حمله ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 50 تنه ووژل شول او مسولیت داعش ډلې منلای. په لیکنه کې ویل شوی چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پرخزو د طالبانو لوري پر وزښو یو محدودیتونه لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلي کې چې دلته د زرګونه خزو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالي واوري. په مطلب کې د عائشه په مستعار نوم د یوې شلکلنې افغانې نجلۍ خبرې راخستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یو ناورین کې پریښودو. ورسپانه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکار او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي په هنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورسپانه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وزښو یو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسې له خولې ویل شوی چې د طالبانو لویری په کابل کې په یو امن ځای کې پټه شوی. هغه ویلی چې په دې دلیل چې لایو نړیوال رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري لا ګواښ سره مخ ده.
او اوس هم د عراق په اړه، په عراق کې د یکشنبې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بل اخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماخامه درایا چونی مرکزونه تړل شوی او خود راپورونه لمخې د ګډونوالو شمیر لک خودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغه چرای نه دی ورکړي په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغه چرای ورکړي د شرایطو د بدلیدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موصل ښار اوسیدونکو عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله حال انتخابات الجايه
که خدای کول دا ټاکنې بزموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر سلورم برخه بجاړه شوې ده. هیڅ روختون یا خونځې نه دی پاتې. موږ په یو بدبختی کې یو که خدای کول د ټاکنو پایلې بخیږي.
اقبال على الانتخابات
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکۍ لپاره 3400 تنه کاندیدانو په عراق کې د ټولو سب چوی رای ورکونکو شمیر 25 میلیونه خودل شوی. خود پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمیر بیا لا نه ده کړه. د راپورونو له مخې لدی چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونی ټاکنې بایکاټ کړي، رای ورکونکو شمیر به خورا کم وي. لدی ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تم د راتلونکو دوه ورځو یعنی 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووزي. د ټاکنو په ورځ د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د خطر سراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه وبلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې چاودنې، وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د تاکنو په ورځ نه دی شوی. ډیره درغلی در تاکنو مخ کې شوی کله چې کاندیدان ګواخل شوی او لکاندیدای تیر شوی. کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
د عراق صدر اعظم مصطفی قادمی بیا ویلی حکومت د ټاکنو د خطر سره ویل لپاره پوره چمتووالی درلود او لوس زیاته هڅه وکړه چې ټاکنې سمې تر سره شي. قادمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو اجازه نه ورکړي.
او د تاکید على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما او زما کابینه په ټاکنو کې سیالي ونه کړه. ما دی و ځنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړي چې زما حکومت د ټاکنیزې پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر دوو کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونی ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2020 کال تر جولای پورې په پراخو لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهره چانو د فساد، بیروزګارۍ، د ایران لخوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران لملاتړ برخمن دي. د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدراعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت